د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لمړی مو خبرونه ته پام راړو دا مهمو خبرونو سر ټکی په خیبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیولسوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نورو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل شوی دی. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوه کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوی وو. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکی ادریس خټک خوشی کړي. اوس بشپړه خبرونه په خبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیولسوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل شوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حسین افریدی وویل چې تر څو نیولسوي مشران خوشي سوي نه وي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر افریدی نن مشال راډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سیدغا جان کوکخیل یا نیولی او پېښور ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب ول. پولیسو پر ملک نصیر کوکخیل د ریاست ضد ویناګانو په تور یو شمیر مقدمه هم دایر کړې دي. د جمرود سیاسي اتحاد مشر ملک واحد افریدی نن مشال راډیو ته وویل چې پولیسو ملک نصیر او دوا نور مشران د مذاکراتو په پلمه شاکس سیمتا وربللی ول او بیا یې نیولې دي. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوه کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوی وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ایښی وو او د هغوی وژل کېدی وغندل. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ځایي مشر حاجی عبید حسین وویل د دوی قتل عام روان دی خو ریاست ور باندې سترګې پټې کړې دي.
سیتری سکول کې شمی وو وای قاتلانو ته ده سنگینه سزا ورکړي او نن دوی عدالت راغله وو. ریاست یو کمزور چونکی داری نه مرګلې سرونه د پاتېل زمینې دي.
پولیس وایي د کوزی کرمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیډان چاپر وسیم عباس او د هغه د ترزوی اسحاق حسین هغه مهال وژل شوی چې له هنګو خپل کور ته روانو. خو د وتیزو قبیلې یو مشر شاهد اقبال تور پورې کړی دی چې دا کسان هغه مهال وژل شوی چې د ده په وینا د بمونو ښخولو لپاره هلته ورغلي ول. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسان چا او څنګه او وشلې دي. په کوزو کرمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نومنه شودلو په شرط مشال رډیت ویلي چې په دې پیښه کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په مشرۍ د دسمبر پر 23 د صوبایي کابینې غونډه کې د کرمی د لارو امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منځوري ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه وکړه چې شیعه او سنی دواړه غړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پړه نار کې شیعه پرلتوالو ویلي ول چې تر څو پورې وسلې تر هغه وخت نه سي سپارلای چې امنیت ډاډ نه وي ترلاسه کړي. د نومبر په میاشت کې د کرمی د شیعه او سنیان ترمنځ شخړو کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدکاته کړې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. محمد صادق په مشرۍ پلاوي نن کابل ته تر رسیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو زیاتولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوي اړیکو د پراختیا لپاره د طالبانو د حکومت له سرپرست وزیرانو سره له معنی ډک ملاقاتونه تا سترګې په لاره دی. محمد صادق د ډسمبر پر څلورمه په دویم ځل د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استازی وټاکل شو. تر هغه وروسته دا کابل ته د محمد صادق لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادریس خټک خوشې کړي. په بیان کې ویل شوي چې تر 15 کاله زیاته موده وسوه چې ادریس خټک ښکاره په ناقانون توګه په بند کې ساتل شوی دی. د ډسمبر پر 23 په خبره شوي بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشې کړي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو د ډلې ویلي چې پر ادریس خټک د بند پر مهال په مبینه توګه ظلمونه سوي او د هغه له بشري حقونو سرغړونه سوي دي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې پوز نیولې او بیا وروسته پوځي عدالت د یوې پټې مقدمې په ترڅ کې د 2020 کال په ډسمبر کې د 14 کالو بند سزا ورته اورولې وه. د پاکستان پوځ پر هغه د غداري تور پورې کړی و خو د هغه وکیل او کورنۍ نه مني. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسکه د خبرونې تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه به واوري. په خبر کې د پښتون کامی جرګې ځای مشر ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مخکشانو د گرفتاری پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی. په کورم کې د نامنۍ له کبله په ځانګړې توګه د صحت او تعلیم برخه ډیره اغیزمنه شوې ده.
دغه حد نظر ډیپریشن کېم چې ماته نشته پاته زه د بچای څنګه کوم څنګه دی راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځون ولیم نه د بچی خوان نه پیګم.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د بجټ پر ارزښت او جوړښت غونډه شوې ده. د غونډي برخوال وایي نه وفاقي او نه هم صوبایي حکومتونه د بجټ جوړولو پر وخت نړیوال معیار په پام کې نیسي.
نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې په کار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
او د ترکیې یو خیریه ادارې د افغانستان په خوست کې پر بې وزله خلکو مرستې ویشلې دي.
ټول خلک غریب دي، اتیا فیصد نه وي فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه ده چې دا مرستې مې ته نریم زیتې شي که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
دا د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پولیسو درې قبایلي مشران ملک نصیر کوکیخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغاجان کوکیخیل نیولې دي. دغه مشران دی چې د اکتوبر په میاشت کې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا راغوښتل سوي پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځکه ورکړې وه او قرباني وو. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغې جرګې له لسو زیات ګډون وال گرفتار کړي وو. خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغې جرګې له منتظمینو سره په مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې نیولي کسان به خوشي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شینواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ چې د ملک نصیر کوکیخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی.
بالکل، دا مهال په جمرود کې کوم د خیبر درې لار د لوی لار په غې باندې په لزګونه کسان را جمع شوي دي چې په غې کې قومي مشرانم دي، د خیبر سیاسي اتحاد وګړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځایي تنظیم دی د هغې غړي هم پکې را جمع شوي. دغه مرکزی لارې هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده او دوی ناستی دوا کمیټه دوی اوس یی چې مونږ جوړو چې پاغه کې یو لیګل کمیټي چې پاغه کې به وکیلانی او سبا لبا دوی ګوري چې په دې مشرانو باندې کوم ډول مقدمه جوړ شوی او کوم مقدمو کې دوی وړي. او دویمه دوی یو قومي کمیټي جوړي اوس مشاورت کا چې تر شپې څو بجو پورې دوی د غلار بند او ساتي ځکه چې دوی دا اعلان هم وکړ چې سبا خوښه لز بجې به دوی جمرود ریلوی لاین خطاب یو میدان کې قومي ستباندی او مشاورت کا او بیا به یو پلان تیاری چې دغه احتجاج مستقل په کوم ځای کې دوی کې نه یې بیا شروع وکا.
د حکومت لخوا کسم ویل سوی چې پولیسو پراغوی مقدمه درج کړې وي، تازه خبرګون د حکومت لخوا د احتجاج ته یا د هغوی پر نیول کېدو چارواکو څه ویلي دي؟
ما چې نن ماسپخین د خیبر ضلعي پولیسو سره خبرې وشوې نو هغوی یو چارواکي ماته وویل چې یوازې دومره د دوی دا گرفتاری تصدیق کړه او دوی وویل چې دا کسان چې کوم دی پېښور پولیسو ځان سره وړي او نامعلومه ځایونو ته یا دوی منتقل کړي دي او تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی په کومو تاڼو کې دي یا په کوم ځای کې دوی ساتل شوي دي. البته دوی یوازې د گرفتارۍ تصدیق وکړه او چې کوم زاړه اف آی آرونه دي نو هغې په لړ کې خدا واضح ده چې یو اف آی آر په اګست میاشت کې د فرار راجګال کډوالو چې کوم هغه پر لټ روان وغه په موخه باندې په دوی باندې در شو او بیا د اکتوبر په 11 نیټه باندې چې کومه د پښتنو کمی جرګه وا په لاغې په ملاتړ او لاغې لزمه کې ورکولو په تور کې او پولیسو سره مزاحمت په تور کې ځنی مقدمه پر دوی باندې در شوې وي او هغه چې کوم د میډیا سره او عام له سره چ هغه فایارونو کاپیانې شیر کړل شوی وي شریک کړل شوی وي او بیا په د ورستو کې حکومت ویلی و چې دوی به د خپل فایارونه بیرته اخلي. مطلب په منځ کې تر ډیر وخت پورې خاموشي و خو اوس نن یو دم د خلک ونیول.
مننه په خبر کې د مشال ریډي خبريال فرهاد شینواری او چې د ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکی خیل د نیول کېدو پر ضد د احتجاج حالې رکو. او سم جو د نور رپورټونو پر لور، په کورم کې د دوو نور کسانو تر وژنې وروسته شیګانو مظاهره کړې ده. مظاهرو نو ویلي چې هغه دوه کسان ولسی وګړي او خو سونیان وایي چې وژل سوی کسانو بمونه شخول. تر اوسه په خپلواک توګه دا نه ده معلومه چې دا کسان ولي او څنګه وژل سوی دي. پولیس وایي چې د دې پېښې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې ده. طارق اورغزای په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې دوه تنان د وژل کېدلو پر دې عمل کې مقامي شیاګانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پرس په سوونو مظاهره کوونکو د وژلیو مړي د پړچنار پس کلب ودانې مخې ته کې خودلی ول او هغلته په سړک تر پرلت وهلو پس په خپلو تقریرونو کې یاد پېښه په سختو ټکو غندلې. په احتجاج کې شامل د پړچنار ځای مشر حاجی عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دي خو ریاست تر باندې غلې پاتې دي.
کته هغه مسلمان شهدا چې تر سکول کې شمی وو وای قاتلانو ته ده سنگین سزا ورکړي او نن دې عدالت راغله وو ریاستا یو کمزور چلګی داری نه مرګلې سرګو دې پاتېلو ځوونی دي.
د کوزی کورمې په اوچت کې په 28 دسمبر د شپې پر وخت د زیړان چپر وسیم عباس او د حغت رزوی اساکو سین تر حقې وشل شول چې د پولیسو په خبره له هنګو څخه خپل کور ته روان ول. خو د وتیزو قبلې یو مشه شاهد اقبال وای دا کسان پر علاقې بمونه د خخولو په غرض راغلي ول چې وشتل شول.
بګنی وسی زالو دغه نه بعد د مو خلکو خپل دفاع لپاره نوسو نو دوا کسان د شپې نه وخت په دې سنگین حالاتو کې روغلو سغو آی ډی بلاست کوله په دې مو روډ کې د حکومت پسې یا د مو ګوډو پسې نو هغه خال گیر شو کلې غاګ پواکو چې یاره تاسو چوغ یو هغه حق سره سره کله پوه شو سمو پسو شو گیر شو نغو فایرنګ شروع کو ان د دون فایرنګ شروع کو فایرنګ نه بعد ډایریکټ د مخال کو جوابي کروي کې د خپل دی پوکې په غو باندې فایرنګ وکاو او دوی مړکو دوه لګیدو.
په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سونیانو کانوای او بیا د نومبر پر 28 د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمه حالات کړکچن دي. په سیمه کې شل ورځې وړاندې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوه چې بګي دواړو خواو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. تر هغې پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوې او بل هغل ته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولې چې پر ضد د پړچنار پر سیما لا سلو ورځې احتجاج هم روان دی. د پړچنار اغا مزمل حسین وای ل دونی مو میاشتو لارې بند دي چې ورسره عام خلکو ژوند تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمون نن 78 ما دین دی چې مو زمینی ټولې راستې منقطې دي. انتهایی د اجناسو کې لات دی، پټرول نه مصنوعات بالکل دلته ناپید دي. وړو بچایو زندګیانو او د مرګ سوال دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 23 دسمبر ویلي په سیما کې جنگونه تر کېدلو په څوک پر یو بل اعتماد نه کوي او بل دا چې هغلتا د تګ را تګ لارې هم بندې. خدای هغه باوجود د ګل پشپا دغه دوه کسانو باندې راغلي دي. چارواکي ویلي په یاد کیس کې تر اوسه ورته څوک نامزد شوی او نه چا ذمہواری اخستې چې داسې په نامعلومو کسانو رپورټې درج کړې دي. چارواکي دا هم ویلي د سیمې لارې خود وی نه دي تړلې، البته د شیاګانو سنیانو ترمنځ حالات خراب دي نو زه قربان دي سوک تک را تک نه کوي. هغه زیاتوي سمره پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو مخکې هم فراهمي د هوایی لارو په ذریعه کړي او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پوره کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګول لارې دواړه فریقانو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خبر پښتونخوا حکومت د کورمی د امنیت لپاره ځانګړي پلان اعلان کړی دی. صوبایي کابینه د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو ګمارنې تر څنګ ځینې نور تدابیر اعلان کړي دي. په همدې حال کې د صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په کورم کې د سوي نقصان د پوره کولو لپاره سروې کړې ده. حکومت وایي هغو خلکو ته پیسې ورکوي چې د شیعه سنی فرقې ځون شتو پر وخت یا کورونه او مالونه ویجاړ سوي دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ.
د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای په کورمه کې د شوي زیانونو د سروې عمل پیل کړي. د پی ڈی ایم ای ویان احسان داول د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی او هنګو ضلعو انتظامیو ته د وړاندې نه دوی مالی فنډونه جاری کړي دي او د شوي زیانونو سروې هم مکمل کېدلو ته نږدې ده.
اوولس کروڑ روپے چې دی دا ڈپٹی کمشنر د کورم چې کوم ضلع دا دې ته ٹرانسفر کړي. په دې کې دا 2 کروڑ روپے د جنرل ریلیف ته پر دی او دا 15 کروڑ روپے چې دی دا چې کوم حق رسیدلی دی او کوم زخمیان دی هغه د کمپنسیشن دی پر دا موجوده چې کوم سروې شوې دا دې پرانا کې اوسا و پورې کورونو ته ځان رسیدلې دي چې سپکه په جزوی توګه ځان شوې دی سپکه په مکمله توګه ورسره سلور سوا پورې دکانونو ته ځان رسیدلې دي نو د دې د کمپنسیشن د پر به هم چې دی پی ٹی ایم اقدامات کوي.
د نومبر په 28 په کورمه کې د مسافرو په کاروان په بریټ کې تر سلويختو زیاتو کسانو د وجنې د پیخي رستو چې په کورمه کې فرخایس تا او تریخواله پیل شو نو دا غي رستو د مړو شمیر بیا د سلونه زیات شو او تر 200 پورې نور کسان په هغه پیخو کې جوبل شوی هم دي. د هغه پیخو رستو تر دې دمه د کورمی د تګ راتګ لاري تړلې پرتې دي چې په وجه یې په کورمه کې د دوایانو او خوراکي اجناسو کمی رامخیته شوی. صوبایي حکومت د دوایانو د کمی پوره کولو لپاره د هلیکاپټر د لاري د دوایانو د رسولو کار پیل کړی. خو د کورمی یو اوسیدونکی او مدني فعال لیاقت حسین د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د کورمی لاري نوې پرانستل شوی نو تر هغه د کورمی د لکونو خلکو ستونزې نشي حل کېدلی.
ټول کوم اعلان دی صرف د اعلانو حد بند پوری دي، باقي مطلب ګراوند بند هیڅ نشته. ګراوند باندې ډېر زیات تکلیف دی عوام لپاره. کوم میډیسن کې لاته هغه 5 لاکھ 7 لاکھ بده د فارا دی یو هلیکاپټر یو دی و جوز هغه پر کول هغه هیڅ قسم تکي نه ممکن نه دی. نو فوکور دارې ګورنمنت ته فیل فور د لیار خلاص کی ویلی چې د درست بدل پارا یو دی جوز یو دی هلیکاپټر هیڅ قسم کې نه دوی پر کواشي نه هغه خوراک پر کواشي.
د دسمبر په 23 نیټه د کورمی په صورتيال د صوبایي کابینه غونډه هم تر سره شوې و. په هغه غونډه کې صوبایي کابینه ته چارواکو معلومات ورکړي وو چې کورمې ته د هلیکاپټر د لارې لس ټنه سامان لیږل شوی چې پکې دوایانې او غنم شامل دي. د منځنۍ کورمې تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیې د دې وروستیو اقداماتو په وجه د کورمې د ولس ځینې ستونزې حل شوي، خو نورو بیړنۍ مرستو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
کم د میډیسن یا د فوډ ائټمز کم شارټیج راغلی دی، هغه د یو خو که تاسو ګورئ د هیلی سروسز د لارې دلته هغه د میډیسن شارټیج اوس دا دی تر سره کیږي، هغه کمی پکې رالو. نو دې سره څه کم پرون د فوډ ائټم دپاره کومه سبسیډي اعلان شوې ده، نو دې سره به د فوډ چې کوم هغه دي خوراک اشیا دي اشیا خوردونو شي، نو د دې کم کمی دی هغه به هم پوره شي.
د کورمی د صورتحال په اړه د حکومت په سرپرستۍ کې د جرګې هلی ځلې هم دوام لري، او د دسمبر په شلمه د کورمی په اړه په ترسره شوي اپیکس کمیټۍ اجلاس کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره د کورمی نه د وسلو راټولولو او د کورمی نه د دواړو فریقینو د مورچو د ختمولو فیصله هم شوې وه، او په رضاکارانه توګه د دغه فیصلو د عملي کولو لپاره دواړو فریقینو ته د فروری د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د نومبر په میاشت کې د شیګانو او سنیان ترمنځ د خونړیو شخړو څخه وروسته ځینې لارې اوسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوارې ښځې تر ټولو ډېرې په تکلیف دي. هغوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو خواو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیا او سنی مشرانو سره یا له تیرو دو اونیو راهیسی جرګه پیل کړي او هڅه کوي چې لاری پرانستل سي. د مشال رډي خبریاله خالد نیاز په دې اړه رپورت لري چې د یوې شزي په ژغ پیلېږي.
د سی بعد هلو در تیر شوي دي چې په دوم نه د بچایم به کیږي څنګه هغوی ویل چې کنی تو ته به پریشن کوو تو خند سی بچی کیدله ګرونه ده نه دالته ویل لاری نه بل زی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمی پیواړ سیمی 15 کلنی ساجده دی. ساجده وای یو میاش مخ کې ماشوم شوه دی. ډاکټرانو ورته ویلی وو چې اخیری میاش کې به هر هفته معاینه کوي، ولی د بندو لارو لوجی دی نشو کولای چې معاینه ته ورشي. دا وای ماشوم د دای پلاسو پیدا شو او اوس د ذهنی مسلو سره مخ شوی دی.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومی بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کی دره حد نظر ډیپریشن کیوم څه موته نشته پاته زه د بچای څنګه کوم څنګه دی راخلم څنګه د څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچنار نسرین وای د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلي کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه، ګیس ښه خیر دی الته پرې د لرګي بیا نه ملوي. دلته چې موږ خپل ځانونه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځان ته تیار کړو. یو یو تین کار ټوله کو اغنی مو چې تا یو شای ډیر مشکل سره پوخ کو خپل خوراک ځان ته تیار کو بیا دی وخورو مو ته ډیر زیات مشکل دی.
بل خو د پالاچیناری او ماشوم خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب دز د 5th کلاس کې سابا کې هم یم تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا درې میاشتې چټې وی مو یای څه تقریبا نیمو ټایم یا ډیر ضایع شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دو دن نه ټیکيږي حالات.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکیچن حالات لوجي خزی د ګنشمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډوره زیات خپه کړي دي، ډیر زیات تنگ دي، که هدا افر کورم دي، کلور دي، که سنټر دي، که هدا پړه چینار دي، که هدا بشاری دي، که هدا حسګړی دي، دز کې کمپونه ته لګولې دي، کمپونه کې ژوند څنګه وي، یا به بجلی نه وي، یا به بتروم نه وي، ته ته خبره هر ټایم کې څوک دوه ټایم خوراک در کې پرسل به در کې، چای ضرورت وي، چینی ضرورت وي، لوښی ضرورت وي، بسترې ضرورت وي، بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په څوکۍ انتخاب شوی ساجده وایي که حکومت وغواړي نو دلته امن پځای کېدلی شي، باید حکومت دې دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وایي د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجده په خبره د کورمې ناامنۍ د وجې تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کیږي.
یو ایمرجنسی نافذ شي، ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وی یا د سه نور خلک چې هغه فرست ایډ صرف زداوی هغه وتروشي، نو ډیر بد حال دی. حکومت ته مدا ریکوست ته چې هغه د ډاکټران راولي هاسپټلز ته اباد کی اور دلیارو کوشش د وکی څو کولاوي شي اور حکومت مایدی شي وی دی هغه باندې نظر رسانی وکړل شي. یو خپل خوشگوار ماحول ته حکومت وغوړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی، بیا دوبارہ غا شانتی ارث کریئیٹ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشټواله او لارو بندش کلی کئ، ولی صوبای حکومت وخت په وخت کورمی ته دویانی استول دی. د دسمبر په 23 د خیبر پختونخوا کابینه کورما ضلع آفت زده ګرځول سره د ریلیف ایمرجنسی منظوري ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورما ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړي دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړچنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي، ولې د پاړچنار د مرکزي روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللې دي. د پاړچنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته ویلي په پاړچنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې یو 1.5 ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سہولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان په امیرالی کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکونکي تښتولې دي. د هغه د تښتولو زموري چانه د منلې په یو بل پیښه کې وسلوالو پر یو کور برید کړی، یو نارینه او یو ښځینه وژلې دي. د مشال ریډي خبريال عمر وزیر نور حال راکړي.
ځایي خلکو استخباراتي او ځلې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په میرالی بډو خلکو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته ورننه شوي. یو ځایی کس داغه مېرمن یې په ډزو وژلی او دوه نور کسان یې ژوبل کړی دي. د دوی په وینا دویمه پیښه په شوه کې شوې چرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکونکو تښتولی اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامی او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د میرالی بډو خیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایی کس کور ته ورغلی. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلی، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتار ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه د اصلې په زور د پولیو یو ځایي کارکونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي، د نامعلومو زید به مقدمه درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د سلویختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیمه کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه، پرلتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. شمالی وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو ضد کاروایی توندې شوې. د د په وینا روان 2024 کال کې په شمالی وزیرستان کې وسلوالو ضد کاروایو په دوران ټول 201 وسلوال وژلې دي. نوموړی ویلي ول چې د وسلوالو ضد باید کاروایی دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړوم. په خیبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوو نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آفریدی وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشې سنوي نه وي تر هغو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داس حال کې دا چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر آفریدی نن مشال رډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکخیل یا نیولی او پېښور ته یې لیږلول دي. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړچنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړچنار پریس کلب مخ ته ایښی وو او د هغوی د وژل کېدو غندنه یې کوله. پولیس وایي د کوزی کورمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیړان چاپیر وسیم عباس او د هغه د تره زوی اساق حسین هغه مهال وژل شوي چې له هنګو څخه خپل کور ته روان وو. دا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده معلومه سوي چې دا کسان ولي او څنګه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د دسمبر پر 23 د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د لارو د امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منځوري ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه کړې چې شیا او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. د افغانستان لپاره د طالبانو ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت ځغ کړی دي چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک خوشی کړی. د دسمبر پر 23 په خبرسیو بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دی په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړی. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او نو کوم د پاتې رپورټونو پر لور. ایران نن ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکوریدو وروسته دغه یواد له نوې واکمنو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه و د بشار الاسد له خاص ملګر وو. بلخوا کرملین د ترکیې رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد میرمن غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې لاړ سي. سالی محمد سالی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې 2 اونۍ مخکې د دسمبر پر 3 وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشرۍ کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدل نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي څو د سوریې وګړي له بهراني مداخله پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریې کې لورستیو تحولاتو رئیس د لویدیز او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو د مشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماټانو یوې ډلې تیر پنځشنبه د مشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریې کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړی الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السپدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلی دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید سوریې ته د اردن د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه د مشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پاوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پاوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربی رسنیو یک شنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندی
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
تاسو مشال رادیو ته ورسید. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق خان نن کابل ته تللی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت له بهرنی چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوارخیز چارو ور سره ژغیدلې دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پور کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخنیوي نه کوي. خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلواله له پاکستانه افغانستان ته اوړي او حمله کوي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان او روچی لږ مخکې ورسره بشیر غواش خبرې کړې دي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوې ده پاغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي باس کړي دي او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوې دي چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتي او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی خرابې دي ترنګلې دي نو داغه احساس شوی دی پاغه باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفرم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره لدی چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځنمرګي بریټ کې وجر شو داغه په وجن باندې خواخوږی سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تیر ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئلې حل شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته ورسېد. د دسمبر پر 2 په خوست کې د ترکیې یو خیریه بنسټ د شهیدانو او معلولینو له 390 بې وزله او غریبو کورنیو سره د پوشاک د ژمنیو توکو مرستې کړې دي. مرستې ترلاسه کوونکو کورنیو که څه هم خوشي وښوده، خو له اړوند ادارو او مرستندوی بنسټونو یې د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې دمه په خوست کې 6000 معیوبین، 12000 یتیمان او 3000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوښاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 12 قلمه د پوښاک بیلابیل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلق چې دی ټول غریب دی، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلق غریب دی. اتیا پیسد نه وی پیسد خلق غریب دی. می غوښتنه دغه دوه چې د مرسته می ته نریم زیته شي، کله موسسې طرفه وی کله حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند ادارو، نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دی چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دی کاروبار وي. ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرست سی ورغړه دوی بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لا کو سره کی.
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو، کندو او یتیمانو ته د روان مریسکال د 9 میاشتې امتیازات سپارلې دي. د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته خو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق، او لا زره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي، او 2500 هغه ته کونډو ته مونږ حقوق دي. هغه ته چې اسناد پوره شوی دي تصفیه شوی دي بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. د خبر پرتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړی. په دې غونډه کې مدني فعالانو د زده کړل چې بجټ څنګه جوړیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې برخوالو مشال ریډي ته وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه چې کله بجټ جوړوي نو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیسي. نیاز احمد خان د دې سیمینار په اړه رپورټ لري.
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهدي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پایدې وي.
اراؤنډ 70% بجټ چې دینه دي دو ډیپارټمنټ ته ځي، د آؤټ ریچ هم سیوا دي او د دې هیومن ریسورسز هم سیوا دي. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلت لپاره چې را کم از کم ها پر 1000 چې دینو 3.5 بیډ پکار دی پاپولیشن حساب سره، نو آز موږ ډیر زیات کم دی. دویمه خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو، نو په ایجوکیشن کې زمونږ چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4-6% دی. بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم دی، نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي.
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشر نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودل شوې.
مطلب زمونږ صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده، باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پوه شي چې زمونږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو پاغي کې د دې بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټینګ څنګه کیږي او دا کم چې مینیمم سټینډرډز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینډرډز دي، دا چې کم دی کم از کم معیارات دي. کنه چې داغې نه کم شي نو مطلب دا دی چې آغا شعبہ بیا ترقی نشي کولی، خلقو ته خپل کم مقاصد چې آغا نشي ډیلیور کولی. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبہ کې سونه بجټ چې پکار دی، نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې آغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو په اړه وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړه وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل امانن پرې پروګرام کې چې می سواغست نو ما دای زده کړو چې بجټینګ څه دی، داغه د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنٹل بجټینګ چې دی داغه صفای دي، کم نون ډیولپمنٹل بجټ چې دی داغه صفای دي.
سیمینار په اخر کې ویل شول چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به کال بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوي تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغې پاس شوي بجټ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د کی پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 10:00 اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې د ټول کال د مهمو پیښو ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په 2024 کال کې سویو هدفي وژنو ته کتنه کړې ده. هغه په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي چې تر اوسه په شمالي وزیرستان او بونو سیمو کې څومره هدفي وژنې شوې دي او څومره خلک پکې وژل شوي دي.
2024 کال جنوري نه د دسمبر دغه ریپورت تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د څلوېښتو زیات سیاسي ولسی مشران، ځوانان او هم زنه پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او دفتر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نوماند ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او نامنې ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي. یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې خو نامنی ختمه نشوه.
د نیره کولی په سر باندې په د شاش کور شاش هدفي وژنې شوې دي. مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې دی ولس چې سمره د امن د پروژه خپرته کړه، د سمره احتجاجي نه کړې دي. خو دا ژغ بخي د سهرا ژغ ثبت شو ده، نه ریاست د ژغ چرته په صحیح تو غر بدله ده. اونی په اصلي معنی شدا کوشش کړه چې په دې خوره او په دې وطن شي امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو ویان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د ترهګرې ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سي ټي ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور، ځوانان او هم پولیس او اف سی ځواک سرتیری چې جاني خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په مخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او غنې جرګې تر سره کړې.
امن دی وژنه دلته کوربري خلک ډېر سخت پریشان دي. کاروبارونه نشته، هر څلای خوف او خراش شکار دي. بنو شمالي وزیرستان او جنهیر علاقې تر اوس هم د ټکلې کینینګ کې شونه ستارتي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دیوډان د 2023 کال کې سلور سلويش، 2022 کال کې او وسلويخ او 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درېش پېته پېښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2301 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو زید عملیات شوي چې 301 سلويخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرې 1568 پېښې شوې چې 908 سلوي خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1502 دیرش، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پېښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 14,500 15,515 او 11,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو، تر دې اعلان وړاندې مو د مشال ریډیو له خبريال عمر وزیر څخه په ریپورت کې وردل شي په دې روان کال کې تر اوسه پوری په شمالي وزیرستان او بونو کې څومره هدفي وژنې شوې دي. اوس د مشال ریډیو بل خبريال راشد خټک بیا دې ته کتنه کړې ده چې 2024 کال تر اوسه پوری د پاکستان د عدلی لپاره څنګه کالو.
2023 د پاکستان د عدلیه په خاصه توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړه وکړه چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پریوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو، خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 2023 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ هائی کورٹ ججان ٹاکی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فیضی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکنو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي. اگر چې دا تر اوسه عملی شوی نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 6 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو دپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دی کې و دا د 6 آئینی ترمیم چې کوم وشو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه بیخي ډانچه هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سے چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقہ کمی دی شي یا قابو کولی شي. سپریم کورټ هم دوه ایسو کې تقسیم کړی شو، ورکه دا آئینی بینچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بینچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وای تاسو.
په خوابه په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناستې و، خو د 6 آئینی ترمیم نه پس د 3 ججانو نمونه جوډیشل کمیشن آف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 1 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فیض عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن آف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 2 اکتوبر سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک کې په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټه پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
زه به چې پارلیمنت بالکل ټیک کار وکړو، خپل اختیارات یې واغستل، خپل اختیارات یې استعمال کړل. بیا یو خبردار چې لکه په آئیډیل سټیټ کې نمونږ اوسېږو، نمونږ آئیډیل سچویشن کې یو، دا یو کېدی شي چې لکه یو سټیپ مخ کې خو لکه ښه خبره دای عوامي نمائندگان منتخب نمائندگان په دې باندې پوه شي چې بای زمونږ د نیر ورځ د پرونی نه خدا خلک به دا وایي چې په شپږشتو ترمیم کې ډېر زیاتې خبرې دي، ډېرې مسلې دي، خصوصي توګه باندې د ججز په اپوینټمنټ باندې دا یو ایشو مخې ته اوس راځي. خو خیر دا به ټیکیږي، دا به داسې وشي چې دې کې کېدی شي بیا وشتم ترمیم راشی، بیا اتیشتم راشی د عدالت د پاره او د پارلیمنت د پاره. 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زه وایم چې دا خو
سپریم کورټ په دسمبر یعنی د کال په اخرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوې سزاګانې اعلان کړي او په 1 دسمبر پوځي عدالتونو 15 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نظر رسیدلې.
بالکل دا تیر کال چې ودا په ډیرو حوالو باندې ډیر تغیرات رااله، لمخه چې ودا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او د پارلیمان سپرمیسی نه منله. نو اوس خو په یو حساب خو پاسولی توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دي زیاته او پارلیمان سپریم سوی دي او د عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دي. خو په مسله دا د پاکستان رنګ ملک چې دلته پارلیمان خپل اختیارات نشي استعمالولی، کنه خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټابلیشمنت په وینا باندې. اوس که سبا اسټابلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه په حق کې قانون سازي وکړي، دغه پارلیمان به بیرته کار کوي.
په 2023 کې د چیف جسټس د کار موده هم 3 وټاکل شوه. په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوې او د عمر په پوره کېدو باندې دنده ختمېده. دغه شان په سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ کې د ججانو شمیر هم زیات شو. پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورٹ د ججانو شمیر د 19 نه 43 ته زیات کړو او د اسلام آباد های کورٹ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چحال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دے ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کیم زما پس پوزیشن لاغے
دوی دا سولے لپیغام سر لاغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.